السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومي 12 او د 2023 کال د جنوري 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. خوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی دی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو وروستۍ او دریمه شلوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به په شارجه کې پلان شوي، چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوي دي. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات په 111 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 118 منډو هدف ونه رسېده او ټول لوبغاړي یې په 155 منډو آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عرب اماراتو سره تر سریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شلوریزې لوبې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزونکي تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جاناتان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې وکړې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونه یې مات کړل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاسوهنې نیوکه وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا داسې نه ښکاري چې راتلونکي میاشت کې د پاکستان پارلماني ټاکنې آزاد، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. د کمیسیون پرون دوشنبه وویل چې دوی د بشری حقوقو د ټولیزو خرابوالي په اړه ژور اندېښنه لري او دا مسله د نوي کال په پیل کې عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د ادعا مخې تری تم کول د استعفا لپاره د ګوند پر مشرانو د فشار څرګندې نه یا د سیاست بشپړ پریښودو ته د هغوی اړیستل او په دې وروستیو کې د نوماندانو د نوملیکنې د اسنادو ردول په ټاکنو کې د لاسوهنو عمده نښې دي. ټاکل شوی په پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې په 8 نیټه پارلماني ټاکنې وشي. او امریکا خپل لویه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اس جرالډ فورد له ختیځې مدیترانې بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانې ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې د حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. امریکا دا بیړۍ د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره ختیځې مدیترانې کې ځای پر ځای کړې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان تیر 2023 میلادي کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. صادر شوی توکي کوم دي؟
معدنی مواد دی، تلک دی، مرمر دی، لپرایت دی، سبزی، وچه و تازه، میوه دی، قالینی دی، هنگ دی، نباتات تیبی دی.
یو شمیر افغان لیکوالان وای د طالبانو د حکومت له ویرې په آزاده لیکنې نشي کولی. په اروپا کې د نوي کال جشن په شور او ځواک ولمانځل شو، خو د جرمني پلازمینه برلین کې دا جشن له ګډوډیو سره مخ و او پر مهال یې 400 کسان نیول شوي. د چرګانو او وړو څارویو د فارمونو به مو اوریدلی وي، خو دا ځل یو سوداګر کندوز کې د اوښانو فارم جوړ کړی.
دا اوښانو او ساتنګ کوو، روزنګ کوو، دا غزه د خربلاغ د اوښانې خوري دلته ډیر شاغلی.
که د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، نور راپورونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې دا صادر شوی توکي تر ډیره سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره پاکستان، هند او چین ته لیږدول شوی دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت هم په دې اړه جزئیات خپاره کړي چې تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیویي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي. رقم د سالنګ لارې د ترمیم، د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډي هیوادونو له ستونزو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د
طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوي ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درست دي چې د 2023 درست وزارت تجارت ورکړل دي کې 1.8 میلیارد خالي افغاني اموال صادر شوي او څه مالونه ریکسپورت شوي هم دي چې هغه هم پکې شامل دي. زیات غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک دي، مرمر دي، میوه تازه او سبزی وچه او تازه میوه ده او همچنان قالینی دی، هنگه ده، نباتات طبی دی چه ده خصوصا زیت پاکستان او هندوستان او یو چه چین تطلی جلغوزی او نورم زی.
ده طالبانو پا حکومت بند یولوی و نیوکا هم داوه چه کانیز مواد پا تیره ده دبر و سکاره پا پراخه کچه پا گاوندی پاکستان پورلی. تیر جمهوری نظام پاکستان تا ده مدنی مواد و پا صادراتو بند یولر محدودیتونه لگولی و. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له وړو، غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیک کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولې خبر ورکړی و. د صادراتو په برخه کې د ترړونو له اداو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بیوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
و مو اوریدل چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړی دي چې دغه صادراتي توکي تر ډیره پاکستان، هند، چین او متحده عربي اماراتو ته استول شوی دي. بل ورته د 2023 زیږدیز کال پر رسیدو سره چې نن دوهم ورځ ده، یو شمیر افغانان غواړي چې په افغانستان او بهر کې د دوی ستونزو حل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. دوی وایي 2023 کال له ډېرو ستونزو سره تیر شو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند ته لازمه پاملرنه ونه شوه، خو په وینا یې اړینه ده چې روان 2023 کال کې د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پرمختګونه وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 2023 کال پایله د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر افغانانو هیلې او غوښتنې دوی هیله لري چې سږ کال یې په افغانستان او بهر کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه پورته شي. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بېکاري، ګاونډیو هېوادونو ته کډوالي، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو دوام هغه مهمې ستونزې وې چې افغانان ورسره په 2023 کال کې لاس او ګریوان وو. د پروان ولایت یوه بې سرپرسته میرمن شفیقه وایي چې د 2023 کال یې له ستونزو ډک و، خو هیله لري چې په 2024 کال کې به دغه ډول ستونزې ونه ګوري.
2023 کال د قطعي ستونزو او بېوزلۍ کال و. خاوند مې هم نه درلود، ستونزې ډېرې وي او هیچا هم زموږ ستونزو ته پام نه دی کړی. خدای دې وکړي چې دا کال ښه کال وي او د حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه هم زموږ ستونزو ته پام لرنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په زلونو ادعا کړې چې د ډیرو خلکو ستونزو ته یې رسیدنه کړې، خو پر افغانستان د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ملګري ملتونه لا هم د افغانانو یو له مهمو تمویلونکو څخه و. د کورنیو د بېوزلۍ تر څنګ د نجونو او ښځو پر کار او زده کړو بندیز هم پر ځای پاتې شو، او د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د طالبانو حکومت هم دغو بندیزونو ته دوام ورکړ. په بلخ ولایت کې د پوهنتون محصله شیزر سمیم وایي چې تیر کال یې کوم پرمختګ نه درلود، خو سږ کال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
یک سالی گذشته میتونست پر دستاورد
تیر کال خاید پوهنتون او ښوونځی او د نجونو او کار کوونکو ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال وي، خو له بده مرغه هره ورځ چې تیریږي د دې هیواد د ښځو او نجونو د ژوند یوه ورځ ضایع کیږي پرته له کومې لاسته راوړنې او پرمختګ. له نړیوالې ټولنې مې غوښتنه دا ده چې د پوهنې مسله جدي ونیسي، زموږ د وضعیت په اړه فکر وکړي. زموږ ټولې هیلې له نړیوالې ټولنې دي او له طالبانو څخه هیڅ هیله نه لرو.
هغه غوښتنه چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په وار وار د افغان نجونو لخوا مطرح شوې ده، په 2023 کال کې د افغانانو لپاره یو بل جدي بحران کډوالي وه چې افغانان یې ستونزو سره مخ کړي وو. له ایران، ترکیه او پاکستان څخه د کډوالو ایستل او نیول اقتصادي ستونزې، ذهني او رواني ربړې او د ښه مالي وضعیت توان نه درلودل په 2023 کال کې په دغو هیوادونو کې د افغانانو له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوې، زندان شوې او پر کورونو یې د طالب عسکرو له لوري چاپی وهل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو که څه هم د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې دوی د بیان ازادۍ ته درناوی لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپه ووهل شوه، خدای له کوره وتلی و.
زما په خپله په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو، تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره و. حتی د کور هر څه رسه ګډ وډ کړو، نو مجبوره شوم چې ولاړم. په هغه پوس دغه ټویټ کې ما فقط دومره کړی و چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې، د امر ثانی په نامه باندې. او دا امر ثانی هیڅ توجیه نه درلودله، او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوه چې زما کور محاصره شي.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ډېری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړي، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خاد وایي د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه، د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ازادۍ رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ سپو 1296 نوي سپو اوریدل شي. د ورځې خو لخوا په لانډو سپو کې خبرونه لرو. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو د نوي کال په شپه باندې نږدې 400 کسان نیولې. معلومه نه ده چې آیا افغانان هم په نیول شو کې شامل دي کنه، خو د راپور نه مخې اکثر نیول شوي کسان بهرني کډوال دي. تفصیل له صفي الله سانک زیاورو.
د جرمني په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکراره یو ډکه وه. پولیسو ویلی اور لوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثر ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټر باندې پټاقي او نور اورزیګون کې توکي غورځولې دي. په الکساندر پلاتس سیمه کې لکتر لګه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځون کې توکي او د اور واړه توغندي وشتلې. په نویا کولن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانيان په تیر عربان دی ردی، ځینې کسان ورسته له هغه نیول شوی چې د مولوتوف کوکتل جوړولو هڅه کوي. مولوتوف کوکتل اکثر خيخي بوتلو کې د تیلو یا اورزیګون موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته پوښتلې اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبه پر ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې لمخې لک تر لګه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لک تر لګه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغې ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د شندل مانزلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیر نیوکه وکړه. په تیر دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشی کول. لدې ډلې د برلین یو سایلانای چې هاشم نومیږي رويټرز ته وایي:
"اس اس بیسن تراوریش، ویل ایش بن هیر افګوون."
د جرمني کې را لوي شو يم. هیڅ کله مې داسې حالت نه ولیدل. زه د برلین نه يم، خو برلین تل یو خاصه ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد ده. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشي او امنیتی تدابیر ننګه کړی ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولیو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شو کسانو هویت او جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبا په کولن کې نیولې و چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درتلرو. د غراز به واوري چې په کندوز کې یو سوداګر د 1500 اوخانو فارم جوړ کړی دی. دا جالب راپور هم ما هیروي. خو اوس راځو د نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
امریکن کنزرویټیو خبرونه په افغانستان کې د جمهوریت نظام د ځواکونو د سقوط پر لاملونو یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار هغه راپور ته اشاره شوی چې په 2021 کال کې خپور سو پک شراغلی چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د امریکا د پرلپسې دوو ولسمشرانو هغه پریکړه و چې له افغانستان څخه امریکایي سرتیری او قراردادیان په داسې حال کې وباسي چې افغان ځواکونو د دې توان نه درلود چې پر ځان بسیاوي. په دې مقاله کې ولول چې د افغان پوز د سقوط بل لامل دا و چې په 2020 کال کې په چټکۍ سره د خراب سي امنیتی وضعیت پر مهال ولسمشر غنی خپل ډیری امنیتی چارواکي بدل کړل. د سیګار پر راپور کې د یو امنیتی چارواکي خبرې ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې تر سقوط مخکې په ورستیو 1300 کې ډیری جګړه اردونه بلکې پولیسو پر مخ وړه. بل خبره دا هم یاد سوي چې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي د افسرانو د ځوان او زاړه نسل او د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ سیالي په پاوڅ کې د درز رامست کېدو لامل بللې و. د دې پخوانی چارواکي له قوله راغلي چې د ټولو مسئلو له جګړې څخه تر یو حده د سرتیرو پام اړولې و. ورستل ولو چې د دوهې د تړون رواني اغیز دومره زیات و چې افغان سرتیرو دا احساس کړ چې تر شا پریښودل کېږي. د مقالې په پای کې راغلی چې د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ د همژغۍ نشټوالی یو له غلاملونو و چې افغان پوځ سقوط وکړ، ځکه په دوحه کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره خپلې خبرې چټکې کړې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ژر تر ژره وتلو ته لاره هواره کړي. عرب نیوز خبرونه بیا لیکلي چې د پاکستان پوځ د یک شنبه په ورځ ویل چې درې وسلوال په داسې حال کې وژل سول چې پاکستان ته د ننوتو هڅه یې کوله. په همدې حال کې د پولي په پورې غاړې برید کې د خیبر پښتونخوا په شمال ویدیس کې یو پاکستانی سرتیری وژل سوی دی. د پوځ په وینا په مقاله کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په باجوړ کې افغانستان ته نږدې دا درې وسلوال وموندل او درې سره له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وژل سول. دا د لیکوال په باور په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر یو کال کې د سخت دریځو په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی. په ځانګړې توګه له هغه راهیسې چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د 2022 کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې د حکومت سره خپل اوربند لغوه کړ. ورستل بل چې پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په گاونډي افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړې دي.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تشپګو په لاندو څپو خبرونه لري. وسم ورزو کندوز ته چیرته چې و سوداګر د 1,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت د خانو د ساتنې او روزنې یو فارم جوړ کړی دی. د دې فارم د سختن په وینا چې اوس مهال په دې فارم کې 1,500 نفر اوخان روزي او وایي چې په دې اوخانو کې داسې دي چې له بهر هم د اخیستې دي. تفصیل له اجمل آریانا اورو.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1,500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښان د نسلګری په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته په کومه
کې فارم کې 1,500 اوښان موجود دي. د کرن ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډیر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادرات په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړي.
د خغلی رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت 30,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي او په وینا د اوښ یو لیټر شو دی $10 قیمت لري. د نموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې شلتن وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنګه کوو روزنګه کوو دا څلور کاله کې دلته اوسم. دا غزه د کربلا غ د اوښانې خوري دلته ډیر چاغي بل چاته سخته ده موږ ته ډیر اسانه ده. زموږ ځکه دا کاروبار ده د دې سره ولاد دي دا زموږ پدري دا کسب ده خپل زه چې یم کوچي یم بس په دې مې سر خلاصیږي.
د دې فارم یو بل کارکوونکی میرویس پر نورو پانګوالو غږ کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دی انډیواله ښه خلاص ځنګل دی اوښان هم ښه پشکې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي بس دغه د اوښان د وجه بس موږ ته پیسې راکوي بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرنې ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وښانو د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
جواز د فارم ورکو د افچار کوم مشکلات سي له سرحدیانو سره دوی لاره لغه موږ مرته حل کړو. نن خوشحاله سو سي نن هغه حیوانات سي په د دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله موږ ته خپل هم پیدا سو سي دا به ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رشد وکړي.
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
تاسو لا پیغامونو
ته د کوټ ولسوالۍ مې د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشاله یو چې د آزادۍ رادیو کارکونکو د هر افغان مسكين غریب اواز پروي وروره مخکې ما د ویزه په اړه کې درخواست ترکړې او اواز ما واورید ډیر خوشاله شوم خو په ارامیش کې زمغه اواز زما ویزه رجټ راغله او دا واد زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزه رجټ راغلی. ورونو موږ په هغې ویزه باندې 4000 روپۍ کلداري ورکو چې په دې کې لږ ډالر فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځکی چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو 15 ویزه ریډر شوي د دې غم وخره یو لړ چارواکو ته دا आवाज ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 5000 ایم بی یا 6000 یا 6 جی بی یا 8 جی بی انټرنیټ ورکوي. نو کچیرته د موږ دغه پیغام تړوندو مسلینو فورې ورورسوي ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري ځکه نشي پول کولای نشي مصرف نشي پوره کولای کارونه نشته وضع خراب ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډېر وخت وشو، ډېره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم او تحصیل څخه محرومې دي او دا زموږ د خویندو یو مسلم او شرعي حق دی چې هم اسلام ورته ورکړی دی او همدارنګه هم نورو بشري حقوقو دغه حق خویندو ته ورکړی، ښځو ته ورکړی تر څو دوی کار وکړي او له ځوانانو سره یو ځای دوی د هیواد په آبادۍ او ښیرازۍ کې ونډه واخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.